سلامونه ستړي مشایل ازادي رادیو څخه روانه نیم ساته خبری مجله ته موزه محمد واصل وصال خپل تخنیکی ملګری او عبید الله عبید سره هرکلی کوم په روانه خبری مجله کې اوري چې افغان حکومت خپل درې کلن مزل بریالی او غیزمن بولی. تشن هندوستان ته د امریکا د دفاع وزیر د سفر له جزئیاتو مو هم خبرو. یو شمېر نور مهم راپورونه او مسایل هم لرو، خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرس د وروستي درې میاشتني راپورټ په اړه بحث او خبرې وکړي. د ایران پوز نن د عراق د کردستان خود مختار سیمې ته نږدې پولې سره پوځي تمرینونه پیل کړل. په جرمني کې د پارلماني انتخاباتو بهیر روان دی. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرس د وروستي درې میاشتني راپورټ په اړه بحث او خبرې وکړي. د دغه راپور په یوه برخه کې ویل شوی چې په ټول هیواد کې جګړې او ناامنۍ دوام لري او د کمیدو نښې نه لیدل کیږي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې ملګرو ملتونو د روان کال د جون له 15مې نه د اګست تر 1 پورې په ټول افغانستان کې 15,502 ناامنۍ پیښې ثبت کړي، چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله په 3 زیاتوالی ښیي. د ناامنیو په ترڅ کې کابل نن بیا د یوې ځانوژونکې حملې شاهدونه تو تایید کړه، چې په کابل کې د ډېر مرکز ځواکونو د موټرو پر یو کاروان نن د موټر په ذریعه ځانوژونکې حمله شوې، چې یو شمېر ملکیان ټپیان شوي. د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو ویان تورن ویلیام سالوین وویل په برید کې د ناتو ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده رسېدلې، خو افغان چارواکو ویلي چې په دغه برید کې درې ملکیان ټپیان شوي دي. طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د طالبانو د یو مهم غړي او د دوو ملکانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار د والي ویانا تولا خوګیاڼي وویل دا پېښه تېره شپه د ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په ګندومک سیمه کې شوې او ناپېژندو وسلوالو دغه وژنې کړې دي. هغه د طالبانو د وژل شوي مهم غړي نوم نه دی ښودلی او طالبانو هم د دغه پېښې په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا دفاع وزیر سبا هند ته ځي او د دوه اړخیزو اړیکو سربیره به د افغانستان په اړه له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. ټاکل شوی چې جیمز میتس به د هند له صدر اعظم نریندرا مودي او د هند له نوې دفاع وزیر سره خبرې وکړي. دا له هغې راوروسته چې په 13 جنوري کې ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي، هند ته د یوه لوړ پوړي امریکایي چارواکي لومړنی سفر دی. د امریکا ولسمشر په 13 اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل ستراتیژۍ د اعلان په مهال له هند وغوښتل چې په افغانستان کې خپل رول زیات کړي. پنتاګون وویل چې میتس به د امریکا لخوا په افغانستان کې د ډیموکراسۍ، ثبات، امنیت او سوکالۍ لپاره د هند پراخه ونډه وستایي. هند تر اوسه له افغانستان سره شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د امریکا دفاع وزیر په داسې حال کې د نوې ډیلي کتنه کوي چې ټاکل شوې ده د افغانستان اجرایه رئیس، د حکومت اجرایه رئیس عبدالله هم د راتلونکي چهارشنبې په ورځ هند ته لاړ شي او د هغه هیواد له چارواکو سره پر کتنو سربیره به دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ څو موافقتنامې هم لاسلیک کړي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران پوځ نن د عراق د کردستان خود مختار سیمې ته نږدې پولې سره پوځي تمرینونه پیل کړل. دغه پوځي تمرینونه یوه ورځ مخکې له دې پیل شوي چې دغه سیمه د خپلواکۍ لپاره ټول پوښتنه یا ریفرندوم ترسره کوي. د ایران IRIB دولتي رسنۍ د راپور له مخې د اشنویه سرحدي سیمه کې دغه تمرینونه د هغو کلنیو تطبیقاتو یوه برخه ده چې په ترڅ کې د ایران او عراق ترمنځ د 1980 او 1988 کلونو ترمنځ جګړې پیل لمانځل کېږي. راپور له مخې په دغو پوځي تمرینونو کې توپچي، زغروالو وسایلو او هوایي ځواکونو ګډون کړی دی. په دې سیمه کې د ایران له کرد ملیشو سره چې مرکزونه یې په عراق کې دي تل د نښتو راپورونه ورکول کېږي. ایران له ترکیې سره په ګډه د عراق د کردستان د سیمې له ټول پوښتنې یا ریفرندوم سره چې ټاکل شوی سبا دوشنبه ترسره شي کلک مخالفت څرګند کړی دی. ترکیه چې له یاغي کردانو سره په جګړه کې ښکېله ده، له خپلې پولې سره د کردانو د یو خپلواک دولت د اعلانېدو د مخنیوي لپاره له پوځي قوې څخه د استفادې ګواښ کړی دی. د یو بل خبر له مخې په عراق کې د امریکا سفارت خپلو اتباعو ته سپارښتنه کړې چې سبا چې د عراق په کردستان کې د خپلواکۍ لپاره ټول پوښتنه یا ریفرندوم ترسره کیږي له احتیاطه کار واخلي، ځکه ښایي له هغه سره په تړاو شخړې راپورته شي. د امریکا د سفارت لخوا د سفر کولو په دغه خبرداري کې ویل شوي چې په ځانګړې توګه امریکایي اتباع د هغو سیمو ته له تګه ډډه وکړي چې د کردستان د سیمه ییزې ادارې او د عراق د مرکزي حکومت ترمنځ پرې لانجه ده. د کوردستان سیمه ایز ادارې د ریفرندم د نه کولو لپاره د ملګرو ملتونو د امریکا د متحدو ایالتونو او برېټانیا له غوښتنو سره مخالفت کړی دی. د عراق ځواکمنو ګاونډیانو ایران او ترکیې هم په کلکه د دغه ریفرندم مخالفت کړی او له دې ویره لري چې ښایي هغه د دوی کوردان هم جلا کېدو ته وهڅوي. په جرمني کې د پارلماني انتخاباتو بهیر روان دی. تمه ده چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به د څلورم ځل لپاره دغه انتخابات وګټي. اټکل کېږي چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د لومړي ځل لپاره یو ښي اړخ د جرمني لپاره بدیل ګوند پارلمان ته لاره پیدا کړي. د مرکل اصلي رقیب د جرمني د سوسیال ډیموکرات ګوند اس پی ډی مشر مارټین شولز د جرمني په ورسلین ښار کې د خپلې رایې د ورکولو په مهال دا څرګند کړ چې ګوند به ډېرې رایې وګټي.
Bin optimistisch, dass die SPD mit einem
زه خوشبین یم چې اس پی ډی به د انتخاباتو له دغه سیالۍ ښه نتیجه ترلاسه کړي. زه په دې باور یم چې د جرمني د سوسیال ډیموکرات ګوند په توګه موږ دا ښودلی چې په موږ کې څومره قدرت شته. مرکل چې دولس کاله یې محافظه کار ډیموکرات مسیحي ګوند واک په لاس کې لري، په نظر شمیرنو کې د بایرن له سوسیال مسیحي اتحاد سره ډېر مخکې و. که څه هم تېره اونۍ له دغه ائتلاف څخه ملاتړ یو څه کمزوری شوی و، خو اټکل کېږي چې د مرکل اتحاد به په سلو کې د څلور دېرشو نه تر اووه دېرشو پورې رایې وګټي. د جرمني لپاره بدیل ګوند چې یو پاپولیست او د کډوالو او مسلمانانو ضد ګوند دی، په دغو انتخاباتو کې ویل کېږي د لسو او دیارلسو فیصدو ترمنځ رایې خپلې کړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوریده. هم د خبرونې د یو شمېر مهمو مطالبو لنډ نمره. د ملي یووالي حکومت خپل درې کلن مزل بریالی او اغېزمن بولي.
اقدامات صورت گرفته و ما امیدوار هستیم که در ختم دوره کاری ریاست جمهوری مردم قضاوت منصفانه کند. گام های بسیار مهم هم برداشته شد.
هندوستان ته د امریکا د دفاع وزیر د سفر په اړه راپور سربیره مرکه هم لرو.
دغه ټوله کې د اوسنۍ نظامي مزلت د هندوستان رول ورکول دي چې امریکا غواړي هندوستان ته د پاکستان پر طالبان یو بدیل پیدا کړي افغانستان د مزل لپاره.
د شن په افغانستان کې د سوداګرو د اختطاف د پیښو د زیاتېدو په اړه د سوداګرۍ خونې اندېښنه هم اوري. یو شمېر نور مهم مطالب هم په خبرونه کې ځای لري. هیله ده ملتیا مو وکړئ. تاسو ازادي راډیو د سهار له اوو بجو نه د ماښام تر اوو بجو پورې په همدې صفه اوریدلی شئ. محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي وحدت حکومت درې کاله بشپړېږي. جمهور ریاست وایي درې کاله پخوا ورته له هر اړخه یو مات او ګوټ نظام په میراث ورپاتې و، خو په تېرو دریو کلونو کې حکومت د نظام د ټینګښت او په ځان د افغانستان د بسیا کېدو په هدف ډېر کارونه کړي دي. په ورته وخت کې د حامد کرزي د دفتر پخواني رئیس عبدالکریم خرم ازادي راډیو ته وویل د ملي وحدت حکومت په تېرو دریو کلونو کې باید هم ډېر څه کړي وای، ځکه د ده په خبره لاره ورته هواره شوې وه. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د میزان د میاشتې په اومه نیټه د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي وحدت حکومت درې کاله پوره کیږي. که څه هم د مشروعیت تر څنګ دا حکومت د سیاسي جریانونو او اپوزیسیونونو له ګڼو انتقادونو سره هم مخ دی، خو جمهوري ریاست وایي د ملي وحدت حکومت په بېلابېلو برخو کې له مبهم او سرګردانه حالات څخه د افغانستان د رایستلو په هدف د پام وړ اقدامات کړي دي. د جمهور رئیس د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د یکشنبې په ورځ د دغه درې کلن مزل په اړه جوړې شوې خبري غونډې ته وویل حکومت د خلکو د باور ترلاسه کولو لپاره په بېلابېلو برخو کې هڅې کړي.
ما یک میراثی را به دست آوردیم که متاسفانه یک میراث
دی. وی مونږ داسې یو میراث په لاس راوړ چې له بده مرغه په هیڅ لحاظ د منلو وړ نه و. ولې اقدامات ترسره شول؟ مونږ هیله من یو چې د جمهوري ریاست د دورې په پای کې خلک عادلانه فیصله وکړي. ډېر مهم اقدامات شوي دي ولې کافي نه دي. مونږ هڅه کوو چې د خلکو باور ترلاسه کړو، خو د سیاسون باور ترلاسه کول ځکه سخت دي چې دوی هم خپل سیاسي اهداف لري،
خاص سیاسي خوده داره.
جمهوري ریاست وایي چې د ښې همغږۍ، انسجام او نړیوالو د بیا ملاتړ په نتیجه کې امنیتي وضعیت له مات شوي حالات څخه وتلی او په دغه هیواد کې ښې حکومتوالۍ یو ځل بیا د نړیوالو پام ځان ته اړولی دی. ښاغلی مرتضوي وایي د پخوا په خلاف افغانستان دا وخت له پاکستان پرته د ټولې نړۍ سره ښې اړیکې لري او د سوداګرۍ له اړخه هم اوس په یو هیواد پورې تړلی نه دی. فعال بهرنی سیاست، د فساد سره مبارزه، انتخاباتي اصلاحات، معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې هڅې، د درې ګونو قواو ترمنځ همغږي د یو پله پایز د افغانستان د رول احیا کول د نړیوالو باور ترلاسه کول د حزب اسلامي سره سوله او د بودیجې د کسر کمول هغه نور اقدامات چې حکومت یې خپلې لاسته راوړنې یادوي. ولسمشر محمد اشرف غنی د 1393 لمریز کال د میزان د میاشتې په 10 نیټه د لوړې مراسم ترسره کړل او وروسته یې د عبدالله عبدالله لپاره د اجرایه رئیس فرمان لاسلیک کړ. د حامد کرزي د دفتر پخواني رئیس عبدالکریم خورم ازادي راډیو ته وویل د ملي وحدت حکومت په تیرو دریو کلونو کې باید هم ډیر څه کړي وای، ځکه د دب خبره لاره ورته هواره شوې وه. خو ښاغلی خورم وایي د ملي وحدت حکومت په ډیرو برخو کې لا هم ستونزې لري.
د پخواني حکومت نه اوسني حکومت ته یو جوړ نظام پاتې شو. په ارګ کې به برق نه و، ارګ په کنډواله تبدیل شوی و، دفترونه په کانټینرونو کې و، اردو نه وه، پولیس نه وو، او تر اوسه چې کوم څه شاید د لاسته راوړنې په حیث په سترو پروژو کې ښودل شوي هغه د پخوا سرته رسېدلو پروژو صرف افتتاحګانې وي او باید ډېر څه شوي وای چې متاسفانه ونه شو.
د جمهور رئیس د ویان د دفتر سرپرست بیا دغو انتقادونو ته په کتو وایي چې د خلکو ډېرې هیلې نه دي پوره شوي، ځکه چې اوږدو جګړو او په میراث پاتې ککړو ادارو هر څه اغېزمن کړي دي.
یو شمیر افغان کارپوهان سره لدی چې په تیرو دریو کلونو کې د ملي والی حکومت یو شمیر فعالیتونو ستاینه کوي، خو وایي چې لا هم ډیر کارونه پاتې چې باید ترسره شي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د همدې موضوع په اړه د سیاسي چارو له کارپوه بشیر عطیف سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې د ملي والی حکومت درې کلن فعالیتونه څومره بریالي او د منلو وړ دي.
یوه مسله چې په سر کې باید لیاده ونه وزي هغه دا ده چې د ملي وحدت حکومت له پایله د اصلاحاتو لپاره ځینې برنامه ځینې پروګرامونه جوړ کړي وو، یعنی هغه قدمونه چې دوی غوښتل واخلي هغه په خپل ځای کې د قدر وړ دي. په ځینو برخو کې خصوصا د بهرني سیاست په برخه کې یو څه لاسته راوړنې د یادونې وړ دي. کم تر کمه دنیا په دې باندې پوه شوه، دنیا اوس اعتقاد لري چې د افغانستان جګړه د کوم ځای نه سرچینه اخلي تکیږي، او که چېرته څوک په افغانستان او سیمه کې د جګړې پای ته رسول غواړي باید په کومو اقداماتو لاس پورې کړي. خو په کورني سیاست کې هغه مسلې چې یادېږي تر ډېره بریده دومره اتفاقي نه دي. مثال د رسنیو په برخه کې د پرمختګ مسله یادېږي، زه دومره ډېر موافق نه یم. په دې برخه کې البته د کاغذ پر مخ ځینې خبرې شوې دي، یوازې موږ اطلاعاتو ته د لاسرسۍ مسله تر اوسه پورې نه ده حل کړې، او دولتي ارګانونه تر اوسه پورې رسنیو ژورنالستانو ته سم ریپورټونه نه ورکوي. فساد په وړاندې د مبارزې خبره کیږي، صحیح ده چې د عدلي او قضایي فساد په وړاندې د عدلي او قضایي مرکز جوړ شو، ځینې پیسې لا ټیټو د مامورینو نیولې دي او یو څه عدلي او قضایي ارګانونو حتی بندیخانې ته سپارلې دي. خو مهم مهم کارونه پاتې دي. د کابل بانک مثلا هغه سلاح انحله ده.
بله عاطف صاحب، یو بل موضوع چې د امنیت په برخه کې او همداراز د فقر د له منځه وړلو په برخه کې تاسو ته بهتر معلومات کیږي چې لا هم د افغانستان څلوېښت سلنه وګړي دوی د فقر د کرخې لاندې ژوند کوي او په تقریبا په شلو ولایتونو کې یعنی امنیتي مشکلات موجود دي، جنگ دوام لري. پښتنه مې دا کوله چې حکومت وایي په دې دواړو مواردو کې کارونه شوي دي، تاسو په دې برخه کې څومره رضایت لرئ؟
کله چې افغانستان نه د ناتو د قوتونو د وتلو مسله مطرح شوه، په هغه وخت کې زمونږ نظر دا و چې دا یو داسې اقدام چې اقدام به یې چې ښې پایلې نه لري. بهرني پوځونه په داسې حالاتو کې له افغانستان نه ووتل چې زمونږ امنیتي ځواکونه یې د لویو چیلنجونو سره مخامخ کړل. دې مسلې ته په کتو سره په امنیتي ډګر کې زه دولت ناکامه نه بولم، خو بېوزلۍ سره فقر سره د مبارزې په برخه کې کیدای شي دا د شرایطو زیږنده هم وي، او حکومت کې هم داسې منظم پلان نه و چې فقر او بېوزلۍ سره مبارزه وکړي. خلک نور هم بېوزلۍ شوي دي، فقر نور هم زیات شوی دی.
عاطف صاحب، وروستۍ پوښتنه مې کوله که لنډې راته ځواب راکړئ چې ستاسو له نظره په کافي اندازه مشکلاتو ته تاسو اشاره وکړه او پرمختګونو ته، دا دوه کاله چې د حکومت پاتې دي کم و زیات څه کول پکار دی چې بالاخره وضعیت پر سم لوري ولاړ شي او کوم ستونزې چې شته هغه حل شي؟
یو باید د امنیت په برخه کې د دنیا ټول پاملرنه همدې ته راوګرځوي چې د افغانستان ټول او امنیت د کوم ځای نه ګواښېږي، چیلنج کېږي، او بل د افغانستان د اقتصادي منابعونه په ښې ګټې اخیستنې سره دلته فقر او بېوزلۍ سره د مبارزې یوه ستراتیژي جوړ شي او هغه په عمل کې پلی شي.
د سیاسي چارو کارپو بشیر عاطف اوس به واورو چې کابل ښاریان د ملي یووالي حکومت له دریو کلنو کړنو څومره راضي دي.
کله د ملي وحدت حکومت منځته رالی دلته داسې ښکاره سوله او وروسته هم عمل یې دا ثابته سوله لکه د دې ملت چې دوه رئیس جمهوران وي. یعنی نن موږ ګورو موږ تر اوسه پورې دوه کاله وروسته درې کاله وروسته موږ اکثره وزیران چې دي هغه سرپرست وزیران دي، یعنی تر اوسه پورې دوی کامل اختیار لاسته نه دي راوړي. نو دا هغه مشکلات وه او د اوس فعلاً رئیس جمهور چې دی هغه ځینې اساسي کارونه کوي، خو دی په دې بحث کې بیخي تنها دی. هغه شاوخوا چې هغه خراب کړی د پر شاوخوا دی هغه دی وکار ته نه پرېږدي.
دوره د درې کاله کې خو چې کوم هغه د دی کړی دی کارونه لکه دغه پروژې زیربنایي پروژې دي او هغه دي دغه په بخش کې کار کړی دی، موږ ځنې راضي او خوشحاله یو او نورم دا توقع ځنې لرو چې همدغسې نورې پروژې لکه د غټې غټې پروژې چې دي لکه د لوګر کې د مسو د عینکو کان دی او د بغلان د کان د فابریکې کان دی او داسې نور دي هغه باندې باید زر تر زره کارونه شروع شي او نور د چین سره کومې پروژې هغه کې لاسلیک کړي.
د ملي حکومت درې کلن دوره ته یو څه اندازې ښه ده او که په دې رقم مخکې لاړ شي په دې کې مداخلې ونه وسي، خارجي او داخلي مداخلې ونه وسي. مونږ خپل رئیس جمهور ته ډېره تمه لرو او په دې پوهیږو چې دا یو کارکونه سړی ده، یو یګانه رئیس جمهور ده چې دی اتلس ساعته په څلېرویشت ساعتو کې دی کار کوي او په اقتصاد باندې اقتصادي ډېرې پروژې لري. انشاءالله که دا حکومت ادامه وکړي او په دې کې مداخله ونه وسي نو دا به ډېر ګټور تمام شي.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږی تاسو هم راځوي. وی بل موضوع ته د امریکا دفاع وزیر د افغانستان په امنیتي وضعیت او نورو مسایلو د خبرو لپاره هندستان ته ځي. د دوړو هیوادونو مشان به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه پر ګډو اندېښنو خبرې وکړي. تمدا جیمز ماتیس به په دې سفر کې له امریکا څخه د هند لخوا د جنگي جیټ او بی پیلوټ الوتکو د رانیولو پر موافقه هم خبرې وکړي. سلیم محمد صالح د فرانسې خبري اژانس په حواله راپور لري.
د امریکا دفاع وزیر د دوشنبه ناوخته هند ته رسیږي. په پام کې د جیمز ماتیس د هندستان له صدر اعظم نریندرا مودی او د هند له نوې ټاکل شوې دفاع وزیر نیرمالا سیتارامن سره وګوري. دا لکه چې ډونالډ ټرمپ په جنوري میاشت کې د امریکا د ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړي، اول وار دی چې د امریکا یو عالی رتبه مقام هند ته سفر کوي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان په یوه اعلامیه کې ویلي د امریکا متحد ایالاتونه هند ته د یو ارزښتمن او بانفوذ شریک په سترګه ګوري چې مشترکې ګټې ورسره لري. د امریکا او هند ستراتیژیک شراکت د بنسټ رئیس مکیش آګهی د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هند صدر اعظم نریندرا مودی په جون میاشت کې په واشنگټن کې سره کتلی وه او اوس هند ته د جیمز ماتیس دا سفر دا جوتوي چې په دواړو هیوادونو کې سیاسي رهبری ته دفاعي همکاري مهم لومړیتوب دی. نوې ډیلی او واشنگټن د افغانستان په باب ګډې اندېښنې لري. دا په اصل کې ده چې د امریکا ولسمشر د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل نوې ستراتیژي تیره میلادي میاشت اعلان کړې چې له مخې افغانستان ته د زرګونو تازه دمه سرتیرو لیږلو ته زمینه برابره سوه. د امریکا ولسمشر له هند څخه غوښتنه کړې چې په اقتصادي برخه کې له افغانستان سره خپل همکاري زیاته کړي. په عین حال کې د نوې ډیلی پر سرسخت رقیب پاکستان انتقاد کړی چې په خپل خاوره کې د بلوا عاملانو ته پناه ورکړې ده. د امریکا دفاع وزارت وایي جیمز ماتیس په افغانستان له ډیموکراسۍ، ثبات، سوکالۍ او امن سره د هندستان مهمه ونډه وستایي. هندستان د بندونو، سړکونو او نورو تاسیساتو د جوړونې په برخه کې له افغانستان سره شاوخوا درې میلیارد ډالره مرسته کړې ده. یوازې تیر میلادي کال یې له افغانستان سره د مرستو اندازه یو میلیارد ډالرو ته رسېدلې ده. ولسمشر ټرمپ هند د سیمې په امن او ثبات کې د ونډې اخیستو او د امریکا د پوځي تجهیزاتو د رانیولو له کبله ستایلی دی. تمه ده په دې سفر کې دفاع وزیر جیمز ماتیس هند وهڅوي چې د 1500 میلیارد ډالرو په ارزښت له امریکا څخه جنگي الوتکې رانیسي. یوې سرچینې ویلي په دې لړ کې به د هندستان سمندري ځواکونو ته د بی پیلوټ الوتکو پر رانیولو هم خبري وسی. هندستان ویلی لشته لږه سلو یو ماشینه جنگی الوتکو تارتیا لري څو د چین او پاکستان له فضایي حریم څخه د ورپیش خطر مقابله اوربندې وکړي. د امریکا دفاع وزیر په داسې حال کې هند ته ځي او هلته د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې کوي چې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم روانه اونۍ د افغانستان د یوه هیات په مشرۍ هندوستان ته سفر کوي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل په دې سفر کې به ښاغلی عبدالله ځینې تړونونه هم لاسلیک کړي.
دولتی پلاوی که مشرعی چه اغیی که به تازمی سبند لحسن و اجران بید به این حیوات سفر رو کسید من لحیم سر از مورد صداگریز و آریک و فراختیا و پنور برخوی که ده هگوی سر در آریک و ایجاد تقویات از مورد سرم رسته که ویچی تا افغانستان که در خوزدان نفره تکرسی موخی تر لاسکو و سام تلوزی تر قدمونه چتاکو.
هند ته د اجرایه رئیس سفر درې ورځنۍ دی او د هند د لومړي وزیر تر څنګ به نوموړی د افغانستان او هند په یو ګډ تجارتي نندارتون کې هم ګډون وکړي. د اجرایه ریاست د معلوماتو له مخې له ښاغلي عبدالله سره به په دغه سفر کې تر لاسو زیات وزیران هم ملګري وي. د هندوستان د اکانومیک ټایمز رسپنې په حواله دغه نندارتون به راتلونکي چهار شنبه پرانستل کیږي او د راتلونکي شنبه تر ورځې به دوام کوي.
په همدې موضوع تم کې ګو او هندستان ته د امریکا دفاع وزیر د سفر په اړه د نړیوالو اړیکو کارپو سید خالد سادات پوښتو.
ولسمشر ترامپ د جنوبي اسیا او افغانستان لپاره چې کوم پالیسي رن کړه هغوی کې هندستان ته روی لوی رول ورکړ. هندستان ته د یو هجمونیک هیواد یا د یو سیمه ییز حاکم قدرت په توګه باندې تعریف ورکړ. اوس به هندستان د افغانستان په مازله کې مستقیما ښکیل وي د امریکا مرستې هغه مرستې چې افغانستان سره کې مثلا د جنگي تجهیزاتو رانیول یا د وسلو رانیول یا د نظامي قراردادونه دا اوس هم د پولیسو د ټریننګ لپاره نوی قرارداد افغانستان او د پولیس د هندستان ترمنځ امضا شو. دغه ټوله کې د اوسنۍ نظامي مازلیت د هندستان رول ورکول دي چې امریکا غواړي هندستان ته د پاکستان پر طالبان یو بدیل پیدا کړي. افغانستان د مازلیت لپاره
دا کولای شي چې مثلا د افغانستان د امنیت لپاره یو ګټور ګام وسی.
ګوري د افغانستان د امنیت لپاره د هندستان ښکیلتیا درسته خبره ده. په کل کې ښه خبره ده. زه فکر کوم چې ګټور ثابتېدل شي له څو جهاتو. یو جهت دا ده چې افغانستان به د وسلو رانیولو یو ښه بازار پیدا کړي. هندستان تل د افغانستان سره چې مرسته کړې ده هغه په یو شفاف سیستم باندې ترلاسه کړې ده. درېیمه خبره ده چې هندستان د افغانستان په چارو کې یا د افغانستان د اوسنۍ مازلې سره چې کوم کومک کوي دا د بلایوه د توګه باندې کې نه یو داسې هدف لپاره چې لکه پاکستان لري یا پاکستان چې کومې غوښتنې لري هغه د هندستان سره موږ نشو پرتره کولی. په کل کې د افغانستان د اوسنۍ امنیتي سیستم لپاره د افغانستان د اوسنۍ امنیتي سیستم د تقویت لپاره دا یو ستر مثبت ګام دی. مثبتې پایلې به ولري.
د نړیوال اړیکو کارپو سید خالد سادات چې هندوستان ته د امریکا د دفاع وزیر د سفر په اړه خبرې وکړې.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
مننه چې ازادي راډیو ته غوښیاست. اوس هم یو اقتصادي موضوع د افغانستان د سوداګرۍ خونه اندېښنه ښیي چې په روان کال کې د سوداګرو د اختطاف پیښې زیاتې شوې دي. د دغې خونې ویان سیامالدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د سوداګرو د اختطاف او قتل ډېر شپې کې د دوی له ادارې سره ثبت شوې دي. نور جزئیات د حدیث پردیس په راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي که حکومت د سوداګرو د امنیت د خوندیتوب په برخه کې جدي اقدامات ونه کړي پر خصوصي سکتور به جدي اغیز محسوس شي. د دغه خونې ویان سیامالدین پسرلی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په روان کال کې د دوی له ادارې سره د سوداګرو او پانګوالو د اختطاف او قتل ډېر شپې ثبت شوي دي. ښاغلی پسرلی وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي د پانګونې په برخه کې به افغانستان له لوی کړکېچ سره مخ او پانګوال به خپلې پانګې له هېواده بهر انتقال کړي.
په دې وروستیو کې د اختطاف کچه لوړه شوې. اختطاف او دارنګ قتل د سوداګرو بیخي اسانه شوې او عامه شوې ده. بدبختانه موږ د دې شاهدان یو چې په دغه روان کال کې د دې څخه ډېر زیات قضیې پیښې شوې دي چې هغه له موږ سره ثبت دي.
د ښاغلي پسرلی په خبره د سوداګرو د قتل او اختطاف ډېرې پیښې په کابل، هرات، بلخ، کندوز، ننګرهار او کندهار ولایتونو کې شوې دي. نوموړی زیاتوي چې د نامنیو له کبله په روان کال کې دېرش میلیونه ډالره پانګه له افغانستان څخه وتلې او پانګوال د مجبورۍ له مخې اړ شوي چې په نورو هیوادونو کې پانګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د رسمي شمیرو له مخې هر کال دیر شو تر سلو پانګوال سوداګر او یا هم د هغوی د کورنۍ غړي تختول کیږي. داسې هم ویل کیږي چې په دې وروستیو کې یو شمېر سوداګرو د خپل ځان او کورنۍ د خوندیتوب او امنیت لپاره شخصي محافظین یا ساتونکي ګمارلي. افغان سوداګر انتقاد کوي چې حکومت یې په خالي ژمنو تیر باسي او د دوی پر وړاندې ورځ تر بلې ستونزې ډېریږي. د یو خصوصي کمپنۍ خاوند متي الله ځلان وړاندیز کوي حکومت دې د سوداګرو او پانګوالو د امنیت د خوندیتوب لپاره یو ځانګړی امنیتي قطار منستکړي.
تجار ته وکول شو ځانته یو امنیتي قطعه ورته ورکو تر څو تجاران خپل ستونزې مسایل هغه امنیتي قطعه ته وړاندې تر څو چې غټې کمپنۍ غټ سرمایه گزاران غټ سرمایه گزاري کوونکي کمپنۍ باید خاص امنیتي تدابیر لاندې وي او د هغوی سرمایه د هغوی پانګونې محفوظ وي.
خود افغانستان د کورنیو چارو وزارت به وی د سوداګرو او پانګوالو د امنیت د خوندیتوب لپاره په وی هر اړخیز طرح کار کوي. د دغه وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش کڅ هم د دغه طرح په اړه جزئیات ورنکړل، خو یې په عملی کې دوبه د سوداګرو ستونزې حل شي.
بیا هم اقتصادي موضوع، په کندهار کې د 10 میگا واټ المریز برېښنا پروژه پرانستل شوه. د افغانستان اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د دغه پروژې د افتتاح په مراسمو کې ویل چې پر یادې پروژې 40 میلیون ډالر لګښت راځي. نور جزئیات د محمد صادق رښتینی په راپور کې.
د 10 میگا واټ المریز برېښنا دغه پروژه چې 12 میاشتې وخت نیسي او د اگست په 14 چارې بشپړېږي، ډېره برخه برېښنا به صنعتي پارک او یو لږ برخه به کندهار ښار ته ورکول شي. د افغانستان اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله چې دغه پروژه د افتتاح لپاره کندهار ته راغلی و وویل چې پر دې پروژه 40 میلیونه ډالر لګښت راځي چې 10 میلیونه د USAID له بلای وزم رسو خبر کول کیږي او پات 10 میلیونه ډالر نورې پیسې د ډاینسټي په نوم د یوې هندي کمپنۍ لخوا ورکول کیږي.
دا د سولر پروژه ده چې 10 میگاوات ظرفیت ده او په دې کې د امریکای متحده ایالات څنګه چونه کړی ده او همدارنګه یو خصوصي شرکت دا یو نمونه دی د عمومي سرمایه گذاری، دولتي سرمایه گذاری او خصوصي سرمایه گذاری یو ډیره مهمه نمونه ده.
اجرایه رئیس وویل چې دغه پروژه په بشپړې دو سره به د کندهار په صنعتي پارک کې د فعال او غیر فعال فابریکو د برېښنا ستونزه هواره سي. په عین وخت کې د افغانستان د برېښنا شرکت مسلین وایي چې د لمریز برېښنا د دغه پروژې تر بشپړې دو وروسته به دغه شرکت د 45 کلونو لپاره د برېښنا هر کیلووات ساعت په 1.3 سنت رانیسي، چې وروسته له 45 کلونو به د لمریز برېښنا دغه دستګاه د افغانستان د برېښنا شرکت ته وسپارل سي. د یادول وړ ده چې د لمریز برېښنا دغه دستګاه د برېښنا د رزف کومه سرچینه نه لري، یوازې د ورځې په لار کې برېښنا تولیدوي او د شپې له خوا به د برېښنا تولید نه وي.
د افغانستان د ماین پاکۍ د همغږۍ او انسجام ریاست د ماینونو له امله د قربانیانو د شمیر زیاتوالي په اړه اندېښنه ښیي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي حکومت باید د ماینونو د لمنځوړلو لپاره جدي اقدامات وکړي. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د افغانستان د ماین پاکۍ د همغږۍ او انسجام اداره وایي له ګڼو حسو سره سره لا هم په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د مهماتو د چاودنو له امله په منځني ډول هر ورځ شپږ کسه قرباني کیږي. د دې اداري رئیس محمد شفیق یوسفی د یکشنبه په ورځ د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته په خبرو کې د ماینونو له امله د قربانیانو د شمیر زیاتوالی د اندېښنې وړ وباله.
ای رقم بسیار بلند است،
دا شمیره ډیر لوړه ده، حتی د 2000 لومړي میلادي کال په پرتله چې ډیر لوړې شمیرې وي او کډوال هم راستنیدل هغه ریکارډ مات کړو او دا زموږ لپاره ډیره د اندېښنې وړ خبره ده. لام دې عمل موږ هلې ځلې پیل کړې او لمرسته کوونکو سره په تماس کې یو.
بو دونر هو در تماس هستیم.
دی ویلا هم په افغانستان کې په زرو کیلومتر مربع ځمکه کې کرل شوی ماینونه پاتې دي، خو د بودیجې کمښت د ماین پاکۍ چارې له خنډ سره مخ کړي دي. د خاغلی یوسفی په خبره که کافی بودیجې د دوی په واک کې وي، پلان دا دی چې تر 2023 میلادي کال پورې افغانستان په بشپړ ډول له ماینونو پاک شي. نوموړي زیاته کړه دوی سږ کال په دې توانېدلي چې له نړیوالو مرستندویه هیوادونو 60% بودیجه ترلاسه کړي. خاغلی یوسفی وویل چې په پاتې ماینونو کې 60% کې پخوانی او نورې د 2000 لومړي میلادي کال را پدې خو د جنگونو لامل په نام نسیمو کې خښ شوې دي. د نوموړي د معلوماتو لمخې په تیرو دریو لسیزو کې د ماینونو لامل 28000 ملکیان زیانمن شوې دي. له افغانستان د شوروي پوځیانو لوتو وروسته په کال 1990 میلادي کې د ملګرو ملتونو په مالی مرسته په دې هیواد کې د ماین پاکولو نږدې 50 بیلابیلو موسسو فعالیت پیل کړ چې د معلوماتو لمخې تر اوسه په ټول افغانستان افغانستان کې 3 میلیون ماینونه او ناچاو د مواد راټول کړي او لمنځه وړي دي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان له افغان حکومت غواړي چې باید د ماینونو د لمنځه وړلو په برخه کې جدي هلې ځلې وکړي. له دې ډلې امرالله امان د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دلته د ورځې موږ شپږ نه څه 15 نفره ورکو د میاشتې 150 نفره د کال به څونیسي. دا خو اخر انسانان دي، دوی حق د ژوند لري. خدای هم دې ته نه دي پیدا کړي چې د پټ دښمن چې هغه مینده
دا مخمنۍ خبر